वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ಶಿಕ್ಕಾನವರಿಗಿಂತ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವೆ ರೇಡಿಯೋದೇ ನನ್ ದ ಶುರೂರಸ್ ಕಾಲ್ದುವರ ದುಷ್ಟಂ ದ ಪರ್ವರೆ ದ ಮ್ಯಾಷ್ಟೇ ಶ್ವಾಡ ಸಮಾನೇತದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವಾ ಪದೇ ಫಬರಿ ಪರ್ವನೆ ಕಿದತ್ತ ಜಮಾಹಶ್ಚಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಿಶ್ವಾಯಂ ಅವು ಅವಲ್ ಸ್ಕಾಸು ಪಾಂಬಾ ಕರ್ದುವಾ ದ ಉಸ್ ವಸ್ತ ತಾಜಾ ಮುಹಿಮ ಕಬ್ಬು ಸರ್ತಕುತ ತಸ್ಪಿ ನಿಮಾಣೆ ವಯಾಂದೆ ಜಿನ್ಸಾಕಿ ದ ಸೇಷಂಬೆ ಪೌರಸ್ ದ ವೈಲಿ ತರಹ ವಕ್ತ ಚೆ ಅದಾಲತ್ ಹುಕಂ ನವಿ ಕಡೆ ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಂಗಲ್ ಶವಿ ಪೈಸೆ ಬಾ ನ ಇಂತಕಾಲೀವಿ د امریکہ د دفاع وزارت انسپکٹر جنرل یو تازہ رپورٹ وائی القاعدہ پا افغانستان کی ځان غل ساتھی او دا ممکن تھا تا طالبان د مشرانو پا خوانا دا سوی لکه چې د طالبانو مشران لگیا دی د نړۍ سره تعلق جوړول غواړي چې حکومت یې په رسمیت کې جندل شي څېړونکي وایي دا رپورٹ د القاعدې او طالبانو ترمنځ د زړو اړیکو څرګندونه کوي او د القاعدې پیاوړتیا به تل په سیمې او نړۍ سولې ته ګواښي د امریکې صدر جو بایډن د نهې په ورځ ویلي د امریکا په نظر پر یوکرین اوس هم د روس د حملې امکان موجود دی نوموړي د روس په صدر غږ کړی چې مذاکرات روانو ساتي تر نوینو سختو نتیجو ته دی تیار وي چټکي تاسو واورېدل او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي د سهشنبې په ورځ ویلي تر هغه وخته چې عدالت حکم نوي کړی د افغانستان کنګل شوې پیسې به نه انتقالېږي جنساکي د امریکا غږ د پوښتنې په جواب کې ویلي هغه څه چې د امریکا صدر جو بایډن د افغانستان د شتمنیو په اړه بیان کړي د عمل برخه ده او عدالتي حکم بغیر هیڅ پیسې نشي انتقالېدي میرمن ساکي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د امریکا صدر جو بایډن د فبروري په 11مه د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ مخه نیولو لپاره د افغانستان بانک د کنګل شوو فنډونو یوه برخه ازادېدو فیصله وشوه ښاغلی بایډن د امر تر مخه امریکا په افغانستان کې د بشري او اقتصادي مشکلاتو د هواري په برخه کې 1.5 بلیون ډالر پورې رسایي ته حالات برابر کړي خو د امر تر مخه د افغانستان باقي پاتې 1.5 بلیون ډالر به په امریکا کې پاتې شي تر څو چې د 11 ستمبر بدونو نه اغیزمنو پورې د پیسو رسایي په حق له عدالت فیصله وکړي د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرل یو تازه رپورټ وایي القاعده په افغانستان کې ځان غلي ساتي او دا ممکن ده د طالبانو د مشرانو په خوانه داسې وي لکه چې د طالبانو مشران لګیا دي د نړۍ سره تعلق جوړول غواړي چې حکومت یې په رسمیت پیژندل شي د سنټرل کمانډ د استخباراتي معلوماتو تر مخه طالبان د القاعده غړو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی تش په نوم موقت حکومت کې کومه مهمه برخه ولري او امکان دی طالبان القاعده په امریکا د حملو کولو نه منع کړي ځکه چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کول غواړي چېرونکي لیفټنټ جنرل ریټایرډ طلعت حسین وایي دا رپورٹ د القاعده او طالبانو ترمنځ د زړو اړیکو څرګندونه کوي او د القاعده پیاوړتیا به تل د سیمې نړۍ سره ته ګواښي او د القاعده بیا ژوندي کول به د افسوس خبره وي پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي د سیمې او افغانستان د خلکو لپاره حالات نور هم د اندېښنې وړ دي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ د دې پټو اړیکو قرباني به څوک وي برطانیا ویلی په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره به آئنده میاشت ملګرو ملتونو سره په شریکه د سرمشرانو غونډې کوربه توب کوي امدادي کارکوونکي ویره څرګندوي چې په افغانستان کې په لکونو خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي او لوږه د تیرو شلو کلونو د جنګونو نه زیات خلک وژلي شي برطانیا د افغانستان په موضوع د مجوزه غونډې اعلان د نهې شنبې پر ورځ وکړو دا په داسې حال چې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوې طالبان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژني پاکستان کې یو لیټر پټرول نور 2 روپے 3 پیسې های سپیډ ډیزل 9 روپے 3.5 پیسې د خاورو تیل 10 روپے 8 پیسې او لای ډیزل 9 روپے 3.5 پیسې ګران پیښ شوی د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه شوې دي د پاکستان د خزانه وزارت پرون پریکړې شوې خبر پاڼه کې ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د ګران دوه لسبب وزیر اعظم د تیلو د ګرانولو ویلي دي د دې باندې په لومړۍ جنوري یو لیټر پټرول 4 روپے ګران کړی شوی وو د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمې باجوړ امنیتي چارواکو ډیوه ته تایید کړي چې د 13 مطلوبه ترهګرو په سر یې د شل ګروپو انعام اعلان کړی دی څېړونکي وایي امنیتي ادارو ته دا کار ډیره ګټه رسوي او عام ولس ته هم معلومه شي چې د دغو خلکو نه ځان لرې وساتي او د لیدو په صورت کې امنیتي ادارو ته اطلاع ورکړي د دې وړاندې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هم د نهه مطلوبه ترهګرو په سر د انعامونو اعلان شوی وو د امریکا صدر جو بایدن د نهي پورس ویلي دي د امریکا په نظر په یوکرين اوس هم د روس ته حمله امکان موجود دی. نوموړي د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې مذاکرات روان وساتي که نوي نو سختو نتیجو ته دې تیار وي. جو بایدن ویلي که روس د یوکرين خلاف څه ګامونه پورته کړل نو دا به د هغوی په خوښه اډنه وي، ګني د داسې جګړې کوم جواز یا مقصد نشته دی. د امریکا صدر ویلي دا خبرې د اشتعال راوستو دپاره نه دي، د رښتیا او د ملګرو دپاره ویل کېږي، ځکه چې د ښه عمل بنیاد په رښتیا وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ ټامس ویسټ ویلی د طالبانو سره د القاعده او د جنکو د تعلیم او حقوقو ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو خبري رواني دي او زیاته کړې ده کچري پاکستان هغه ګامونه پورته کړی وو چې واشنگتن ته غوښتل نو اوس به د امریکا د حالت نه وو. بلخوا د وایټ هاوس ویاندې جن ساکی ویلی ترسو د امریکا عدالت حکم ونه کړي د جو بایدن لخوا کنګل شوی ستمنۍ افغانستان ته نشي انتقالی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې نوشیروان قلندر راکړي.
یو پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس ویاندې جن ساکی ویل د امریکا صدر جو بایدن لخوا د افغانستان د شتمنو په اړه اعلان شوی بیان د یو عمل جز دی او تر هغه چې د امریکا عدالت حکم نوی کړي هیڅ پیسې افغانستان ته نشي انتقالېدلې. میرمن ساکی دا څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې د امریکا صدر جو بایدن د فروری په 11مه د یو صدارتي فرمان د لارې د افغانستان اقتصادي او بشري کړکېچ د مخنیوي په هدف د افغانستان د بانک یو اندازه کنګل شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه. د ښاغلي بایدن د حکم لمخې امریکا به هڅه وکړي چې په هغه هیواد کې د بشري او اقتصادي مشکلاتو د هواري په برخه کې 3.5 ارب ډالر ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. خو په دغه صدارتي فرمان کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان 3.5 ارب پاتې ډالر به په امریکا کې د 11 سپتمبر پیښې ځپلو شو خلکو ته ورکړي شي، خو دغه فیصله به د امریکا عدالت وکړي. وایټ هاوس د دې په اړه چې عدالت به کله د صدر جو بایدن د فرمان په اړه فیصله وکړي جزئیات یې ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې د بایدن د صدارتي فرمان هدف د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د برابرېدو لپاره د کنګل شوو پیسو د یوې برخې آزادېدل وو. بل خوا پرون د سه شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتو پوره کېدو په سر راجوړ شوی یو انټرنیټي غونډې ته د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ وویل کچره پاکستان هغه ګامونه پورته کړي وو چې واشنگتن ترې غوښتنې کولې نو نن به د امریکا دا حالت نه و لکه چې اوس دی. تامس ویسټ وویل افغان طالبانو سره خبرې روانې دي، خو وایي چې د القاعده په سر د طالبانو سره دغه خبرې د چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا غوښتنه دا ده چې طالبان به افغانستان کې ترهګر ډلو ته ځای نه ورکوي. تامس ویسټ زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې د مارچ 28مې نیټې څخه به افغانستان کې د جنکو تعلیم پیل کړي او د ښځو حقونو او د میډیا د ازادۍ په سر ورسره هم خبرې اترې روانې دي. تامس ویسټ د طالبانو د حکومت د راتلونکي په اړه وویل چې ورسره په دې هم خبرې روانې دي چې دوی د اوسني حالت نه څنګه د اساسي قانون خواته تګ وکړي. بل خو برتانیې ویلي په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره په آینده میاشت کې د ملګرو ملتونو سره په شریکه د سرمشرانو غونډې کوربه توب کوي. امدادي کارکون کې ویره سرګندوي چې په افغانستان کې په لوکونو خلک د خوراک ته سخت کمې سره مخامخ دي. برتانیې د افغانستان په موضوع د مجوزه غونډه د نهي سه شنبه په ورځ په داسې مهال اعلان کړي چې د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوې. طالبان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژني، خو د انساني حقوقو او ترهګرۍ په اړه د تشویش په سبب لا یو ملک هم د طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده. د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرال یو تازه ریپورت کې وایي القاعده په افغانستان کې ځان غلې ساتلې ده او دا ممکنه ده د طالبانو د مشرانو په خوونه داسې وي، ځکه چې د طالبانو مشران لګیا دي د نړۍ سره تعلق جوړول غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. په دې حواله سره په پاکستان کې د څېړنکارانو وینا ده چې دغه ریپورت د القاعده او د طالبانو ترمنځ زړو اړیکو ته اشاره کوي، او دا هم چې د القاعده مضبوطېدل د مدام نه د سیمې او د عالمی امن لپاره یو خطر وو، او کچري القاعده یو ځلې بیا ځان منظم کو نو دا به د نور زیات خطر خبرې. په دې موضوع باندې سیړنیز ریپورت د ډیوه خبريال احسان محمد خان راکوي.
د پینټاګان ریپورت وایي دا وخت چې داعش خراسان په سمدستي توګه د غربي نړۍ او یا امریکا پر ضد د کاروایي توان نه لري، خو پر روانو شپږو میاشتو کې دومره نظم کېدای شي چې امریکا او غربي هیوادونو پر ضد بریدونه ترسره کړي. د دفاعي چارو څېړنکار او د پوسټ پخوانی جنرال تلت مسعود وایي القاعده او داعش چې دواړه په افغانستان کې موجود دي، خو بیا د طالبانو او القاعده ترمنځ د سیخکاریږي چې یو تړون هم شوی وي. البته د داعش خراسان خبره بدله ده، او کچري حالات هم داسې روان وي نو امکان دی چې دغه ډله نور هم زورور شي.
اس وقت اس طریقے کے حالات ہیں، اس میں تو خراسان جو ہیں وہ مضبوط ہی ہوں گے. اور
دا وخت چې افغانستان کې کوم حالات دي نو په داسې کې هم دا معلومیږي چې دوی به نور هم زور نیسي، او د مایوسی ور صورتحال لوجب داعش خراسان د ځان سره په لویان نور هم زیاتوي. خو کچره حالات خکیدل روان شو نو داسې کې بیا امکان شته چې د داعش خراسان زور کابو کړی شي.
د امریکا د دفاع وزارت دغه ریپورت چې وایي د داعش خراسان تر هغه ډله د طالبانو د حکومت د کمزوریو څخه ګټه پورته کوي، او دغه کمزوریانو په نتیجه کې ځان سره هغه خلک بیا یو ځای کوي چې د حکومت څخه زړه ډک شوی وي. د دفاعي چارو ماهر بریګډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
تاسو پورې چې د داعش تعلق ته نو واقف چې هغه فعال دي او هغه یو قسم لا وس امبریلا ارګنایزیشن دی، د چې کو ټي ټي پی خبري یا د احرار یا د نور خبرو شبکې هغه سو امن ترسي یا او یې تیار ورځي یا د غوي خلاف طالبان کاروایی کوي، حکومت نو به با دغه د داعش په لمن لاندې خپل ځان لټوي یا غوي سره به یوځای کیږي، دا امکان پرسته. لیکن تر څو پوری چې د القاعده تعلق ته ما ته نخ کاری چې نږدې وخت کې د غوي فعالیت ممکن دي، او بل په غوي باندې چې کوم قطرونه دي هغه هم ډیر سخت او طالبانو نه د غوي سیدا نه
تلت مسعود وایي کچري طالبانو هم یوازې دغه د خپلې سخت دریځي تګلارې ته دوام ورکړو او په نورو اړخونو دغه کمزوري داسې روانې وي نو بیا امکان دی چې داعش خراسان ډله نور هم خوره شي.
یوازې سختی کول او په جنکو او زنانو بندیزونه لګولو سره دا صورتحال نه شي کابو کېدی، ځکه چې دا خو ډیره خطا لار ده چې طالبانو خپل کړي. هغه ګامونه به اخیستل غواړي چې د لارې افغانستان ولس د مایوسۍ څخه بهر راوستي شي.
د پېښور پوهنتون د امنیت او شخړو د مطالعاتو مرکز پروفیسر جمیل چترالی وایي اوس کتل دا دي چې د دغه ډلو مخه څنګه ونیول شي.
دې کې خو هیڅ شکوک او شبهات ساتل یو علمي نظر نسترګې پټول دي. البته په دې باندې خبره پکار ده چې د دنیا نور ریاستونه او خصوصا ګاونډي هیوادونه څومره توان لري چې دغه سیز لاري ونیسي چې دغه طاقتونه د افغانستان د چوکاټ نه خپل طرف ته راپرې نه دي. بیا د افغانستان دننه چې کوم خلک وسیږي دا غوي ژوند دي نه څنګه محفوظ پاتې شي.
د امریکا د دفاع وزارت دغه ریپورت سرګنده کړي امریکا د داعش خراسان تر هغه ډلې اجازه اخلي او په خپل بارنیو عملیاتو کې به لومړی په افغانستان کې د داعش خراسان پر ضد کاروایي ته ورکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA ډیوا، ټوئیټر @VOA ډیوا،
انستګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته پکې د خبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ امنیتی چارواکو ډیوتا د دې تصدیق کړی دی چې د اتلسو مطلوبو ترهګرو په سری د شلشل لکو روپو انعام اعلان کړی دی. څېړونکو وايي امنیتی ادارو ته دا کار ډیره ګټه رسوي او عام خلکو ته به هم معلومه شي چې دغه خلکو نه ځان لري وساتي او د لیدو په صورت امنیتی ادارو ته اطلاع ورکړي. د دې نوراندې په ورستو کې په شمالي وزیرستان کې هم د نه مطلوبو ترهګرو په سر د انعامونو اعلان شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د دې خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې راکړي.
د وی ویډیو سره شریک کړل شو کاغذي پانو یا پمپلیټونو کې لیکل شوی چې دغه کسان حکومت وخت ته انتهایی مطلوب ترهګر دي. په باجوړ کې د ترهګرۍ او بدمنۍ لوی لټ د سو ترهګر او د دوی ملګری دي. د ترهګرو د بدمنۍ خورولو د ودرولو لپاره بیا امنیتي ادارو ته د دوی ضد عملیات کول وی چې نور سره یوازې ځی خلک په تکلیف کې کیږي، بلکې دا وی د صادر او چار دیوارې تحفظ د پامل کېدو اندېښنه هم موجود وی پکې. د دې تکلیفونو نه بچ کېدو لپاره عام ولس ته پکار دی چې ترهګرو ته پناه ورکول یا دا وی مرسته کولونه ډډه وکړي. په پمپلیټ کې لیکل شوی د مطلوب ترهګرو معلومات ورکوونکي تن نوم به پټ ساتل کیږي او د دوی په لیدو د نږدې اف سی پولیس یا پوز نږدې چیرپوست ته اطلاع ورکړي. دوی خلکو ډیوه ته ویلي دوی ځای په ځای دغه پمپلیټ یې لیدلي چې موبایل، واټس اپ او ټلیفون نمبرې او د مطلوبه تن تصویر او انعام پیسې پرې لیکل شوی دي. د پاکستان د پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر دوی ته وویل په نړیوال کچه هم د ترهګرو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره دغه څه د انعام پیسې اعلانېږي او په عام ولس د انعام په بدل کې د معلوماتو شریکولو غږ کیږي.
او نو مطلب دا دی چې دې خلکو په نږدې وخت کې کېدای شي سو داسې کاروایانی کړی وي چې استخباراتي ادارو باغوي پته وي. دغه خبره دا کېدای شي چې دا خلک په دغه علاقه کې فعال دي او نور داسې دونه لګولی شي یا داسې کاروایانی کولی شي.
د روانې میاشتې په شروع کې په شمالي وزیرستان کې هم د نه مطلوبه ترهګرو په سرونو دغه ډول انعامونه اعلان شوي او په علاقه کې پمپلیټ لګول شوی وي. په هغه کې د ځینو په سر 50 لکه او د سر په سر د 10 لکه روپو انعام ورکولو اعلان شوی وو. د پټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایي چې د کومو تنانو په سر د انعام اعلان شوی دا د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. نو موږ ویل د سره په دغه وسلوالو د بوزياتي دي
غه خنوی چې دا خلک دلتا اوسېږي، دلتا یې د فریکوينت موومېنټ وی فریکوينت غوي او بس دا چې حکومت خپل طرف هغه کوي کوشش.
په باجوړ شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په سر انعامونه په داسې حال کې اعلان شوی چې د 13 اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتو وروسته د پاکستان په خبر پختونخوا صوبه قبایلی ضلعو او بلوچستان کې د بدمنۍ پیښې سیوا شوې دي. په وروستیو کې په خبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو زیاتره ذمهوارۍ تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د وی میاشتې د ځبندۍ اعلان کړی او د مذاکراتو ویل شوی، خو بیا دوانو خو ویلو چې د ځبندۍ ختمه شوه او د پاکستان پوځ او حکومتي وزیرانو ویلو چې د تحریک طالبان پاکستان په ضد جګړه روانه ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
د چین او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نوي اقتصادي معاهدو لړۍ په سیمه کې سیاسي بدلون ښکار کوي. کوم چې د جنوبي ایشیا گاونډي هیوادونه امریکا او خپل د پاکستان د اقتصادي راتلونکو لپاره اغیز لري. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل کلسوم کاکړ راکړي.
پاکستان او چین یو ګډه علامیه خبره کړې کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې شایي. د ژمی اولمپیک لوبو په مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین صدر شی جی پینګ سره د لیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د پروژه پرمختګ شایي. بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اړخونه اقتصادي، تکنیکی، صنعتي، د پنګونو، ویکسین، د ډیجیټل، تعلیم، کلتور او لوبو ترڅنګ یو شمیر برخو کې تدواړو د همکاریو ژمنه کړې ده. تدواړو هیوادونو مشرانو په داسې حال کې سره لیدلې دي چې د امریکا په مشرۍ په سینکیان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په ځای د اولمپیک لوبو سره سفارتي احتجاج یا بایکاټ کړی، خو چین په سینکیان کې د بشري حقوقو سرغړونې ردوي. سیړونکي وایي د لوړې کچې دا غونډې مقصد په سفارتي کړکیچ په وخت کې له بیجنګ سره د ملاتړ څرګندونه ده. د بروکلین انسټیټیوټ کې د بهرنیو پالیسۍ مدیح افضل وایي چې عمران خان چې دا وخت کې د چین سفر کړی، د دې تاک مقصد د پاکستان له چین سره ملاتړ شکاره کول دي. اوایي په خاصه توګه په کم شمیر کې چې د هغه سره اعلی وزیرانو سفر کړی ولو. د چین او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې کال 1950 راهیسې دي. د دواړو ترمنځ دا اړیکې نورې هم هغه وخت مضبوطه شوې چې دواړو په رسمیت خپل متقابل مخالف هند وپیژني. د پاکستان او چین ترمنځ وړومبی تجارتي معاهده کال 1963 کې ترسره شوې وه او بیا په کال 2013 کې د سی پیک پروژې جوړېدلو سره اقتصادي اړیکې د دواړو ترمنځ نور هم پیاوړې شوې. اقتصادي اړیکې یوازې تر تجارت او سی پیک پورې نه دي پاتې. چین پاکستان تر ټولو لوی پور ورکونکو څخه دی چې دا وخت د پاکستان 20% څخه زیات پور لري. سیړونکي اپرنا پانډه وایس اف امریکا ته وایي چې چین کم داسې ملګری نه لري، خو چین یوازې هغه ایوادونه لري چې د چین پور وړي دي. د کرونا وبا په وخت پاکستان کې د بیروزګاری او غربت له وجې اقتصاد ته ډیر زیان رسیدلی. پاکستان د روپی قدر کم سوی او اګرانی زیاته سوی. تیر کال نومبر په میاشت کې نړیوال مالیاتي فند د پاکستان اقتصاد لپاره 6 بلیون ډالر ورکړي، کم چې په کال 2019 کې منځوري ورکړې سوی و.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ 1995 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو حکومت راغورځولو او د اعلی سیاسي او فوزي قیادت د وجلو سازش په تور کې د فوزي عدالت نه سزا شوی د دوو فوزي افسرانو اپیل باندې فیصله محفوظه کړی ده. سیډونکو او قانون پوهان د فوزي عدالت فیصله په ځای ولی او وايي دا بغاوت ځکه ناکام شوی وو چې د فوز مشر ورته ملاتړ ترلاسه نه وو. د دې خبريال پیرویلا چاپی تفصيلي ریپورت راکړي.
د 13 شنبه پورز د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د فیلډ جرنل کورټ مارشل یا فوزي عدالت نه سزا شوی د فوز دوه پخوانی افسرانو د اپیلونو اورېدنه کړې ده. په خپلو دلیلونو کې د دواړه افسرانو د فوزي عدالت پریکړه یو طرفه او د بدنیتۍ په اساس وګرځول او تور ولګول چې دوی د خپل قانوني دفاع حق نه محروم ساتل شوي دي. په دې موخه د مرکزی حکومت وکیل یا سارنوال د اپیلونو مخالفت کړی دی او د فوزي عدالت د فیصلې په ضد درخواست کوونکو اپیلونه د قانون په ضد وګرځول. درخواست کوونکي کرنل عنایت الله او کرنل آزاد مناس په هغه 8 فوزي افسرانو کې شامل وو کوم چې د پاکستان فوج کا 1995 کې د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو حکومت راغورځولو په تور گرفتاره کړی وو. گرفتاره کړی شوی تنانو باندې دا الزام هم چې د هغه وخت د فوج سرلخکر جنرل وحید کاکړ په مشرۍ کې د فوزي کمانډرانو کې دون کې غونډه یا کور کمانډر کانفرنس باندې د حمله منصوبه بندي هم کړې وه. چېړونکي احمد بلال محبوب وای کا 1995 فوزي افسرانو دا بغاوت ځکه ناکامه شو چې دې ته د هغه وخت د فوج د سرلخکر ملاتړ حاصله نه وو.
ترکار علی بوټو صاحب کے خلاف بھی
حکومت فوجی افسرانو ناکام سازش کړي وو. د بینظیر بوټو حکومت راغورځولو لپاره د سازش منصوبه بندي د هغه وخت د فوج میجر جنرل ظهیر الاسلام عباسی او بریګیډیر مستنصر بالله په مشرۍ کې شوی وه، او فوج د نیول شوي فوجي چارواکو نه د درنې اسلحې ترلاسه کېدو پخلی هم کړی وو. وتلې قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر لطیف افریدی ایډوکیټ د منتخب حکومت سازش په تور فوجي افسرانو ته اورول شوي سزاګانې په ځای بولي. بدبواتی رپورٹونو تر مخه دی سازش کې د فوزی افسرانو سره شامل جنگیالی ډلې هرمشر کاری سیف الله اختر فوز د دې منصوبې نه خبر کړي وو، او بیا فوزی عدالت هغه د واده ماف ګواه په حیثیت سره خوشی کړي وو. د کاری سیف الله اختر په شهادت بیا فوزی عدالت میجر جنرل ظهیر الاسلام عباسی ته 8 کاله او بریګیډیر مستنصر بالله ته 14 کاله بد سزا اورولې وه. کال 2013 کې سپریم کورټ د فوزی عدالت دغه سزاګانو په ضد د جنرل ظهیر او بریګیډیر مستنصر بالله اپیلونه رد کړي وو.
د یوکرین پر سر لانجه لان نه ده ختمه، او که څه هم روس ویلي دي چې ځینې ځواکونه یې بېرته غوښتي، خو امریکا وایي اوس هم د برید خطر شته. د امریکا صدر جو بایدن د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل واشنگټن په دې باور دی چې په یوکرین باندې د روس برید تر اوسه هم ډېر امکان لري، خو ښاغلی بایدن د روس د صدر ولادیمیر پوټین نه وغوښتل چې خبرو ته دې دوام ورکړي، که نه نو بغیر د دې د ناوړه نتایجو سره مخ کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل فواد لامی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د نېټو جنرال سیکرټری یانس ټولټنبرګ د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل هیڅ داسې شواهد نه لیدل کیږي چې ګنی روس دې د یوکرين د سرحد غاړې نه خپل ځواکونه ایستلی وي، او روس سره اوس هم دا صلاحیت لیدل کیږي چې د کوم خبرداري نه بغیر په یوکرين لوی حمله وکړي. روس پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ وویل چې خپل ځینې پوځي مشقونه یې ختم کړي دي، او په دې کې ګڼي هغه مشقونه هم شامل وو چې په مقبوضه کریمیا جزیره نما کې پیل کړي وو. روس ځینې داسې ویډیوګانې هم خورې کړي چې د پوځي ګاډو ستنېدل یې خودل. بل اړخ ته د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې که روس په یوکرین برید وکړي دا به د انتخاب جګړه وي، او یا هم له دلیل نه بغیر جګړه چې یوکرین ته به انساني تلفات یا زیانونه او د روس د پاره به ستراتیژي قیمت ولري. ښاغلی بایدن څرګنده کړه که روس په یوکرین برید وکړي له شدیدو نړیوالو غندونو سره به هم مخ شي، او نړۍ به د روس لخوا بې دلیله وژنې او ویجاړۍ هیرې نه کړي. صدر بایدن بیا ټینګار وکړ چې کبرید وشو واشنگټن او ائتلافیان به یې قوي جواب ورکړي. روس له هغه چې ماسکاو اعلان وکړ ل یوکرين سره په پوله کې ډیر خپل یو شمیر پوځیان وباسي، د روس صدر ولادیمیر پوتین د نهه یا سه شنبه په ورځ وویل چمتو دی چې ل امریکای او نیټو سره په اروپا کې د میزایلو د ځای پر ځای کېدو او پوځي تمرینونو په اړه خبرې اترې وکړي. ښاغلی بایدن وویل که روس د یوکرين له پولې خپل یو شمیر پوځیان ایستلی وي ښه اقدام دی، خو نوموړي د یوکرين او ناتو چارواکو اندېښنو ته په اشاره وویل متحدینو تر اوسه د یوکرين له پولې نه د روس شاته تګ نه دی لیدلی. هغه زیاته کړه امریکایي شنونکو ویلي دي چې روس تر اوسه هم د یوکرين په وړاندې د تهدید یا دړکې په موقف کې ده، او روس تر اوسه هم یوکرين سره په پوله او بلاروس کې خپل څه باندې 1.5 لک پوځیان ساتلي دي. ښاغلی بایدن یو ځل بیا وویل چې په یوکرين د روس د برید په صورت کې هواج د ماسکاو سره د مقابل کېدو هڅه نه کوي، خو خبرداري ورکړ چې روس ځواکونه په اوکرين کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي واشنگټن به سخت ځواب ورکړي. د روس او غرب ترمنځ په ورستیو میاشتو کې روابط د هغه نو وروسته خراب شول چې ماسکو له یوکرين سره په پوله کې شاوخوا 1,10,000 پوځیان ځای پر ځای کړل او په ورسوي اونیو کې څباندې 10,000 نور عسكر د بلاروس سره د مشترک نظامی مشقونو لپاره هغه هیواد ته واسول شول. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
تر مې شګان اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال دوه را دوشتم د فبرورۍ د میاشتې 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبرې خپرونه کې درته د محمد جلیل ستړي مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرو سره ټکوته. د شپې نیمانه ویاندې جنسا کې د سه شنبې په ورځ د ویلي تر هغه وخته چې عدالت حکم نه وي کړی د افغانستان کنګل شوي پیسې به نه انتقالېږي. د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرل یو تازه رپورټ وایي القاعده په افغانستان کې ځان غلی ساتي او دا ممکن ده چې طالبان د مشرانو په خوانه داسې وي لکه چې د طالبانو مشران لګیا دي د نړۍ سره تعلق جوړول غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. څېړونکي وایي دا رپورټ د القاعدې او طالبانو ترمنځ د زړو اړیکو څرګندونه کوي او د القاعدې پیاوړتیا به تل په سیمې او نړۍ سولې ته ګواښي. د امریکا صدر جو بایډن د نهه په ورځ ویلي د امریکا په نظر په یوکرین اوس هم د روس د حملې امکان موجود دی. نوموړي د روس په صدر غږ کړی چې مذاکرات روان وساتي که نه وي نو سختو نتیجو ته دی تیار وي. چټکې تاسو واورېدل او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي د سه شنبې په ورځ ویلي تر هغه وخته چې عدالت حکم نه وي کړی د افغانستان کنګل شوي پیسې به نه انتقالېږي. جنساکي د امریکا غږ د پوښتنې په جواب کې ویلي هغه څه چې د امریکا صدر جو بایډن د افغانستان د شتمنۍ په اړه بیان کړي د یو عمل برخه ده او عدالتي حکم بغیر هیڅ پیسې نشي انتقالېدي. میرمن ساکي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د امریکا صدر جو بایډن د فبرورۍ په 14 د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکېچ مخه نیولو لپاره د افغانستان بانک د کنګل شوو فنډونو یوه برخه آزادېدو فیصله وشوه. د ښاغلي بایډن د امر تر مخه امریکا په افغانستان کې د بشري او اقتصادي مشکلاتو د هواري په برخه کې 1.5 بلیون ډالر پورې رسایي ته حالات برابر کړي خو د امر تر مخه د افغانستان باقي پاتې 1.5 بلیون ډالر به په امریکا کې پاتې شي تر څو چې د 11 ستمبر بریدونو نه اغیزمنو پورې د پیسو رسایي په حق له عدالت فیصله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرال یو تازه رپورټ وایي القاعده په افغانستان کې ځان غلی ساتي او دا ممکن ده د طالبانو د مشرانو په خوانه داسې وي لکه چې د طالبانو مشران لګیا دي د نړۍ سره تعلق جوړول غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د سنټرل کمانډ د استخباراتي معلوماتو تر مخه طالبان د القاعده غړو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی تش په نوم موقت حکومت کې کومه مهمه برخه ولري او امکان دی طالبان القاعده په امریکا د حملو کولو نه منع کړي ځکه چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کول غواړي. څېړونکي لیفټنټ جنرال ریټایرډ طلعت حسین وایي دا رپورٹ د القاعده او طالبانو ترمنځ د جړو اړیکو څرګندونه کوي او د القاعده پیاوړتیا به تل د سیمې نړۍ سره ته ګواښي او د القاعده بیا ژوندۍ کول به د افسوس خبره وي. پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي د سیمې او افغانستان د خلکو لپاره حالات نور هم د اندېښنې وړ دي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ د دې پټو اړیکو قرباني به څوک وي. برتانیا ویلی په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره به آئنده میاشت ملګرو ملتونو سره په شریکه د سرمشرانو غونډې قربه توګه کوي. امدادي کارکونکي ویره څرګندوي چې په افغانستان کې په لکونو خلک د خوراک د سختې سره مخامخ دي او لوګه د تیرو شلو کلونو د جنگونو نه زیات خلک وژل شي. برتانیا د افغانستان په موضوع د مجوزه غونډې اعلان د نهې د شنبې پر ورځ وکړ. دا په داسې حال چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه شپږ میاشتې پوره شوې. طالبان د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. پاکستان کې یو لیټر پټرول نور 2 روپے 3 پیسې، های سپیډ ډیزل 9 روپے 3.5 پیسې، د خاورو تیل 10 روپے 8 پیسې او لای ډیزل 9 روپے 3.5 پیسې ګران پېښوي. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه شوې دي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون پریکړې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د ګران دوه لسبب وزیر اعظم د تیلو د ګرانولو ویلي دي. د دیوبانې په 1 جنوري یو لیټر پټرول 4 روپے ګران کړی شوی و. خیبر پختونخوا د قبایلی سیمې باجوړ امنیتي چارواکو دیوه ته تایید کړي چې د 13 مطلوبه ترهګرو په سر یې د شل چلکو روپو انعام اعلان کړی دی. څېړونکو وایي امنیتي ادارو ته دا کار ډېره ګټه رسوي او عام ولس ته هم معلومه شي چې د دغو خلکو نه ځان لرې وساتي او د لیدو په صورت کې امنیتي ادارو ته اطلاع ورکړي. د دې وړاندې په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هم د 9 مطلوبه ترهګرو په سر د انعامونو اعلان شوی وو. د امریکا صدر جو بایدن د نهې پورز ویلي دي د امریکا په نظر په یوکرین اوس هم د روس ته حمله امکان موجود دی. نوموړي د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې مذاکرات روان وساتي که نوي نو سختو نتیجو ته دی تیار وي. جو بایدن ویلي که روس د یوکرین خلاف څه ګامونه پورته کړل نو دا به د هغوی په خوښه اډنه وي. یعنی د داسې جګړې کوم جواز یا مقصد نشته دی. د امریکا صدر ویلي دا خبره د اشتعال راوستو دپاره نه دي، د رښتیا او د ملګرو دپاره ویل کېږي ځکه چې د ښه عمل بنیاد په رښتیا وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو، های سپیډ ډیزل، د خاورو د تیلو او د لای ډیزل بای نوري ګراني شوې دي او په دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې سختي نیوکې هم شروع شوې. د پاکستان د خزانه وزارت پرون د نهي اسي شنبه پورس پر کړي خبر پاڼه کې ویلي وو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د ګراني دوه سبب وزیر اعظم د تیلو د ګرانولو ویلي دي. ماهرین وای یو ځلې بیا د تیلو په قیمت کې دغه اضافه نه یوازې په ترانسپورټرانو باندې بلکې د عامو خلکو په ژوند باندې هم ډیر بد اثر غورځي. د ډیوه خبريال ریاض حسین په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت تیار کړی.
د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې د رکشو او چنچي ډرایورانو د احتجاجونو په داسې وخت کې کړي چې مرکزی حکومت په پېټرولیم مصنوعاتو کې د لسنا تر 12 روپے لیټر پورې زیاتوالی راوستي دي. احتجاج کوونکو د مردان پریس کلب او بیا ورستو په باچا خان چوک کې احتجاجونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د هغوی کرایانې د هم زیاتې کړي شي ځکه چې د ګرانو تیلو په وجه د هغوی روزګارونه هم متاثر شوي دي. دوی وایي د پېټرولو د زیاتو بیو له وجې یو تر بل په مشکلاتو کې اضافه کړي او نشي کولی چې د کور امروزه ضرورتونه پوره کړي.
12 13 1400 روپے وکړو، سلور 500 پټرول دغه وسوځو، چې کم دې 2300 ورانه دنده والی مالک 3400 روپے پاتې شي باقي زمونږ گزاره نه کیږي.
د پاکستان حکومت نن د شورو پور د پټرول د مصنوعاتو په بایو کې د 15 ورځو لپاره د لسنا تر 12 روپے لیټر پورې اضافه کړي او ویلي دي چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونو د زیاتوالي ورستو دغه بې زیاتې کړي. خو د گاډو کاروبار کوونکو وایي د دنه یی کاروبارونه تاوان سره مخ دی او د حکومت لخوا د تیلو په بایو کې اضافه به نور هم د هغوی روزګارونه اغیزمن کړي. د گاډو کاروبار کوونکي وایي په گاډو یی خرصونه زیات شوی او مجبور دي چې خپل گاډي په کباړ خرص کړي. په دې حق لا په مردان بسونو اډه کې د گاډو کاروبار کوونکي محمد علي صدا سوایي
اډه کې بعد کم از کم 120 گاډي لاور تا او پندای ته چلیدل. نن اغراله زما په خیال چې تاسو دلته ریکارډ کته شي اغله سو گاډو لراله، نو دا په سوجه کم شو چې به تیل ګراندی خرج نشي برداشت کولای. چې کم یو مالک دی تقریبا زب تاسو کو پدې ډکه شاته تاسو چکرو لګاو نو ګاډي خلکو سکرپ کو چې دې ته ډیزل نشي برابر ولې.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا په جاری کړی شوی ریپورت کې ویلي شوی دی پېټرول 12 روپے لیټر، ډیزل 9 روپے 35 پیسې او د خاورو تیلو په بایو کې 10 روپے 8 پیسې زیاتوالی راوستي شوی دی. د وزارت وینا ده په دې قیمتونو کې 10 روپے لیټر پېټرولیم لیوی هم شامل ده کوم چې د نړیوالي مالیاتي ادارې ایم ایف په شرط ګول شوی دا. د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د نړیوالې ګرانې اثرات په پاکستان ځکه پریوزي چې بنیادی اقتصادي اډانه یې کمزورې ده.
په عالمی مارکیټ کې تیل لوم ګران شوی دی و سره و سره د ګرانې چې کوم شره ده هغه په دنیا کې چې کوم ګلوبل هغه پیټرن دی غم شو کوي او دا هغه سلګ ډېر اثر په پاکستان کې مشته. په پاکستان کې و سره و سره هغه اثرونه چې په نور ملکونو کې دا هغه کم دی په پاکستان کې لکه سیوا ځکه دي چې زمونږ معیشت وضعیت خراب دی زمونږ چې کم غ ریوینیو سیستم دی دا ټیکسیشن او هغه بجټ ډیفیسټ والنو دا غي د وجه چې دا غي کم اثرات دی هغه ډیر سیوا دی
سیلنی وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیا $95 یو بیرل تر رسیدلی دا او د خزانه وزارت وایي د پاکستان حکومت په پېټرولو جی ایس ټی ختم کړی دا او د رواني میاشتې په لومبه نیټه د پېټرولو او ډیزلو زیاتې بیې اولس تنه دي منتقل کړي د وزارت وینا دا دا وخت مرکزی حکومت پېټرولیم لیوی په پېټرولو اولس روپې 29 پیسې لیټر او په ډیزلو 14 روپې 30 پیسې لیټر ترلاسه کوي او د دې ترڅنګ مرکزی حکومت په پېټرولو او ډیزلو 12 روپې لیټر کسٹم ډیوټي هم اخلي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د بلوچستان کوټه د میټروپولټن ملازمانو د ماشونو د نور کولو پرځت په هاکی چوک احتجاج کړی دی په کوم کې چې د میټروپولټن ملازمینو په لوی شمیره برخه واغسته د میټروپولټن ارزی ملازمینو ته د دریو میاشتو نه او د مستقل ملازمینو ته تیر یو میاشت نه تنخواګانی نه دی ورکول شوی د دیوا خبريال حمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي
محمد شریف د کوټي د میټروپولټن ملازم دی لتیر دوه میاشتو زخه تنخواه نه دا خسته وی چې د موجوده ګرانی له سبب زخه دوی پر لور باندې مجبور شوی دی حمله دې کبله او سید د نور ملازمینو سره د کوټ شار پر زرغون سړک باندې فریدی چوک باندې پر احتجاج باندې ناشتي
زل زر په تنخواه ده نن دوه میاشتو چې مش تنخواه ورپې نسته مشکور ته پریشانی لرو نه جوړی لرو شان ګران دی دال وړ پر دنیا یو شی وغوړی هغه ګران دی مش په 15000 روپیه باندې خپل دغه نسو پر کولای د کور خرچه ومه درېمه میاشته چې مشتن خاوی ور پم نسته مش دا ټول خلک مریضان لري په کور کې نه جوړیان لري د 2021 از مشتن خاوی 20000 سوي دي مګر مشته ور پم نه د ملاو سوي 20000
د میټروپولټن کارپوریشن یا د شروالۍ د مزدورانو د ایتیاتی مشر بشیر احمد علیزی بیا وویل چې حکومت د دوی د ملازمانو وستون زته پاملرنه نه کوي
یو نیم میاشت مشتن خان سره د پرمننت ملازمینو او درې اسکیږي موږ د کچو ملازمینو تنخواه په شومه کالی ژوندګي علاج معالجه اسکول دا څنګه پروکیږي دا دونه ګرانی چې وړه 5000 روپۍ غونی او غوړی تقریبا 5500 روپۍ ټیم دی
تر دې لمخه د میټروپولټن ملازمانو د شاروالۍ لخپل دفتر زخه لاریون راوېستي د کوټي پر جنا سړک کنداري بازار انسکم سړک او پر نورو لارو باندې لاریون وکړي دوی په لاس کې بینر راخستیو پر هغه باندې د خپل معاشونو د ادا کولو په حق باندې شعارونه لیکل شوی وو د حکومت په ضد باندې هم ناره وهلې د کوټي د شاروالي شاروال شوکت علي وی او ای ډي وته ویل چې صوبایي حکومت د دوی مالی بودیجه کم کړی ده حمله دې کبل زخه اوس دوی د ملازمانو تنخواه نسی ورکوله چې کله مالی بودیجه منظور شي د دوی مشکلات به هرومرو اواروي صوبایي حکومت وی چې دوی د شاروالۍ ستونزې په پام کې نیولې دي او ډیر ضربه د دې لپاره عملی ګامونه واخلي احتجاجي ملازمین وویل کچيري حکومت و دوی تنخواه ور نه کړي نو دوی به د شار ټول د صفایي نظام په ټپه ودروي او کچري به نه پورته کوي حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا
د وی او ای ډی وا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده د پښتون شورانی غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کولو د پاره جوړ احتجاجي پرلټا په وینا کې په نورو قومونو یعنی سندیانو مهاجر او بلوچستانو باندې هم غږ کړی دی چې د دوی سره په شریکه مبارزه وکړي په کراچۍ کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو د پاره په سلوره مورز احتجاجي پرلټ جاری دی په سین صبح کې د پیپلز پارټي حکومت د پښتون دغه غوښتنې ته سمدستي څه جواب نه دی ویلې خو په 14 فروری د سند حکومت ویان مرتضی وهاب په ټوئیټر ویلی وو هغه د علي وزیر په حق لا د کراچۍ د پولیسو او جیل چارواکو نه معلومات ترلاسه کړی دي په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د دیو خبريال زلفقار بتنی د کراچۍ نه راکړي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سین مشر نور الله ترین وی او ای ډی وسره په خبرو کې ویلي چې پروند منظور احمد پښتون د خوا د پښتونخوا او بلوچستان د پی ټی ایم په لویانو او نورو پښتنو ته د پرلت ناتړ د پاره را رسیدو اعلان وروسته د بلوچستان کله سیف الله نه قافلې روانې شوي او په نورو ضلعو کې د پی ټی ایم لخوا نن اجلاسونه راغوښتل شوي. نوموړی وایي د پښتنو نور کمی ګوندونو لخوا هم نن د کراچۍ په دغه پرلت کې د ګډون یا ملاتړ ورته ویل شوي دي.
دوی کې به د پرلت دومره زور واخی چې موږ به دا ریاست دا ریاستی ادارې په شنه زور پر دې مجبور کوو چې دوی به د دې پرلت مطالبه مني. خدای نه کړه خدای مکور ده کدا پرلت موږ به نتیجې ختم سو یا د موږ ختم سو دا به د پښتنو د پاره ډیره غټه د پیغور او ډیره غټه د تباہی سبب. خو موږ ایمان دادی چې ان شاء الله دا پرلت به د پښتنو کام پر شو سباون کې دا به د مر یو چیر کې ان شاء الله.
د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې جنرال سیکرټری یونس بونری هم وی او ای ډی وتا د نن د چهار شنبه په ورځ د پی ټی ایم پرلت کې ګډون تایید کړي او ویلي عوامي نېشنل ګوند غنی چې د پی ټی ایم ټولي وختنې دا عین چوکاټ کې د نن ندی
په دې ملکی علي وزیر تومره غټ جرم نه دی کړي. دلته کې په تیر وخت کې په دې پنجاب غټ صوبې کې باقاعده یو تنظیم چې پاغي باندې بینډ ولګېدو پابندي ولګېدله هغه ډېر پولیس والا شهیدان کړو. دغه د پنجاب حکومت داغه سره کېناستو وفاقي حکومت ته اپیل وکړو داغه نه واپس هغه نوټیفیکیشن چې د پابندي هغه واپس واغسته شو. پسونو خلکو ایفایارو هغه واپس واغسته شو. پسونو خلک بندو هغه پریخودل شو. علي وزیر کله هم د ریاست خلاف خبره نه کړې د ملک خلاف خبره نه کړې کله هم د خپل حقوق خبره کړې ده.
ته پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کراچي نائب مشر صدیق اغا ډی وته د پی ټی ایم د پرلت پاړه ویلي چې د پی ټی ایم ټولي وختنې د پښتون کام وختنې دي. دوی د دغه وختونو د ډومبي ورځې نام لاټړ کړي او په کراچي کې د پښتون غورنې غورځنګ لخوا دغه پرلت کې به شرکت هم کوي.
پښتونخوا ملام پارټي د پی ټی ایم او د کراچۍ د پښتنو د ټولو مسایلو ته کوم ډیره مخته کړی دی. دته د پښتانه کام اجتماعي قومي مسایل وایي او پر دغه مسلو باندې پښتونخوا ملام پارټي واځي د هر چا د هر کس د هر فرد د هر تنظیم ملګرتیا کوي.
بلخوا د پی ټی ایم دغه پرلت پاړه وی او ای ډی وا د سند حکومت ویان مرتضی واب سره تماس نیولو هڅه کړي خو جواب یې ورته نه دی ویلي. خو مرتضی واب د ټوئیټر د لارې خپل پور کړي بیان کې ویلي و چې د علي وزیر د خوشی کولو پریکړه سند حکومت نشي کوله. دغه فیصله به عدالت کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه پرلت په داسې حال کې کوي چې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د کال 2020 د دسمبر میاشت نه په کراچۍ زندان کې بندیوان دی. د پاکستان سپریم کورټ لخوا غته په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې شوه خو پرون د سی شنبه په ورځ د ترګری زد عدالت د کال 2013 په یو بل مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت خواسته کړې. ذوالفقار بیٹنای وایس اف امریکا ډیوا کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په حکومتي پالیسو باندې تنقید کوونکې یو خبريال موسین بیگ چې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای لخوا گرفتار کړی شوې وو د هغه وکیل په عدالت کې د هغه په غیر قانوني توګه باندې د نیولو په حواله سره پټیشن داخل کړی دی. دغه پټیشن اوریدو په موقع باندې عدالت حکم کړی دی چې دغه خبريال د عدالت ته وړاندې کړی شي. د خبريال د وکیل تر مخه محسن بیگ نن سحر په ساده جامو کې ځینی تنانو د خپل کورنا بوتل دی او په حکومت باندې د تنقید کولو په لړ کې په 13 هفته کې دا دویم ځل دی چې یو تن د قانون پر ځای کونکو ادارو لخوا بوتل شوی دی. د نمخ کې هم د ګول پورس اف ای په سوشل میډیا باندې یو فعال تن د پاکستان په وزیر اعظم باندې د تنقید کولو په لړ کې نیولې وو. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریو خبريال الیاس خان راکړي.
اسلام آباد پولیسو د خبريال او سیډونکو موسن بیک برزد د اقدامي قتل بریدونو سرکاري چارواکو یا عمل کولو او کاري سرکار کې د لاسوهنې په شمول د تراګري د فود لاندې مقدمه درج کړي او د گرفتار کړي دي. د شروع پورز د اسلام آباد پولیسو لخوا خبر کړي شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وفاقي پلټنو ادارې ایف ای ای یو ټیم د موسن بیک نیولو په غرض د هغه کوټه تللو خو د ملزم موسن بیک لخوا مزاحمت وشو او هغه دځي وکړي چې لوجي ایف آئی اے یو چارواکی ټپی شوی دی. د پولیسو تر مخه محسن بیگ تړې ته رسول شوی دی او نوره قانوني کاروایی روانه ده. یاد دی وی چې د خبریال محسن بیگ پر ضد د وفاقي وزیر مراد سعید په شکایت دا کاروایی شوی ده او د ایف آئی اے تر مخه کله چې د دوی چارواکو د محسن بیگ په کور چاپو وهله نو هغه د خپلو زامنو او نوکرانو سره په دوی نیغې ګولۍ وچلولې او دوه چارواکي یرغمال کړل او وی ټکول او کله چې دوی سره ګولۍ ختم شوې نو ایف آئی اے محسن بیگ گرفتار کړو. د یادونه وړ ده چې محسن بیگ په یو شخصي ټلویزیون پروګرام کې د وفاقي وزیر مراد سعید وزارت په اول نمبر راتللو باندې لانجمنې خبرې کړې وې چې له وجې د میډیا د انتظام ادارې پیمرا دا پروګرام دغه برخه سپکه ګرځولې وه او دغه چینل ته یې د شوکاز یا اظهار وجو نوټس ورکړی وو. د مراد سعید په خبره چې محسن بیگ په ده باندې غیر اخلاقي تورونه لګولي چې له وجې د دساک اغېزمنه شوی دی. پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ پی ایف یو جی د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي که محسن بیگ چرې زر تر زره خوش نه کړی شو نو په ګرد هیواد کې به خبریالان احتجاج کوي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پی ایف یو جی جرنل سکتر ناصر زیدی ویلي دا حکومت هر هغه لار خپلوي چې له وجې د پریس ازادي او د رائے اظهار کمیږي او د دوی ټول اقدامات مخالفه اوازونه غلي کولو د پاره دي او پاکستان کې چې څومره قوانین دي هغه د خبریالانو غلي ساتلو د پاره کارول کیږي. ناصر زیدی اویل چې په سمدستي توګه د محسن بیگ او همدارنګ د نورو خبریالانو د زورولو په اړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي چې د هر څه پلټنې وکړي. د دې نه وړاندې هم په پایتخت اسلام آباد کې په خبریالانو اسد علی تور افسر عالم باندې د نامعلومو کسانو لخوا بریدونه شوي دي او یو بل خبریال متی الله جان اغوا کړی شوی و خو تر دې دمه دې پیښو کې ملوث یو کس هم نه دی نیول شوی. هیومن رائټس واچ د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او د قاضیانو نړیوال کمیشن د پاکستان حکومت لخوا په خبریالانو فشار اچول یا د دوی زورولو اکثر له غندنه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوخ شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د پاکستان یو عدالت د سوشل میډیا د یو مرمډلې قندیل بلوچ قاتل بری کړی دی. قندیل بلوچ د کال 2014 په 15 جولای د هغې ورور وسیم عظیم د غیرت په نوم قتل کړی و. په دې موضوع د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د قندیل بلوچ ورور وسیم ته د قندیل د قتل په جرم کې د عمر قید سزا ورکړی شوی و، خو د قندیل بلوچ مور پلار خپل زوی ته د پدې لور خون او بخلو او دا شان د قندیل بلوچ قاتل د هغې ورور د وسیم عظیم د عمر قید سزا ختم کړې شوې ده. ګارډین لیکي چې وسیم عظیم په کال 2014 کې د خپل خور په قتل د اقبالي کېدو نه پس گرفتار کړې شوې و، ځکه چې په قول د وسیم عظیم قندیل با په فیسبوک خپل ډیر بی حیا تصویرونه خورول. ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې د نافذو اسلامي قوانینو تر مخې د یو مقتول یا د یوې مقتولې وارثان جرمدار قاتل بخلی شي او دا شان په دې بخنه دغه قاتل د عدالت له طرفه ورکړی شوی سزا نه بچ شي. اخبار لیکي چې د قندیل بلوچ د قتل هغه وخت په ګرد دنیا کې په ډیرو سختو الفاظو کې غندنه شوی و، خو دغه وخت هم د قندیل بلوچ په قتل د اعتراض کوونکو دا شکو چې د قندیل قاتل د هغې ورور وسیم که د قندیل مور پلار وبخلو نو هغه به د جیل نه راخلاص شي. د وسیم عظیم وکیل سردار محبوب ګارډین ته ویلي دي چې وسیم د خپل خور قندیل بلوچ په قتلولو بالکل خپیمانه نه دی او د دفتری او کاغذي کار روایت د مکمل کېدو نه پس به دی هم پر روانه افته کې د جیل نه روزي. ګارډین خپل مضمون کې نور لیکي چې قندیل بلوچ په یو داسې ملک کې د سوشل میډیا په ذریعه شهرت ته رسیدلې وه چرته چې د سړو متبري قائمه ده او خلک او معاشره یې عام طور سره زوړ خیال دي. قندیل بلوچ چې د خپلې معاشرې د ضرور رسمونو رواجونو خلاف بغاوت وکړو نو ډیرو خلکو به د هغې دا عمل غندلو، ورسره ورسره ډیر نور داسې خلک وو چې هغه به ستایله هم. د مقتولی قندیل بلوچ مور انور بیبی د عدالت په فیصله خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې زه د خپل زوی په بری کېدو خوشحاله یم، خو موږ ټول نن خپلې لور پسې هم ډیر زیات غمجن یو. اخبار لیکي چې قندیل بلوچ د خپلې علاقې یو عالم دین مفتي عبدالقوي سره وستي خپل قابل اعتراض تصویرونه په فیسبوک خواره کړي وو. دې نه پس هغه ملتان سره نږدې د خپل کلي په کور کې اوجلی شوه. مفتي عبدالقوی د قندیل بلوچ په قتل کې د لاس درلودو په تور کې گرفتار کړی شوی او خورست پولیس د عدم ثبوت په بنیاد پرې خوړو. ګارډین لیکي چې پاکستان کې هر کال یو زر خزې د مینې محبت او د خپلې خوښي په ودونو کولو د نږدې خپلوانو د لاسه د غیرت په نوم وجلې کیږي. داسې وجنې قتل ګڼلې کیږي خو پاکستان کې نافذ اسلامي قوانین د مقتول وارثانو ته د قاتل د بخلو اجازت ورکوي. د قندیل بلوچ د قتل نسو میاشتې پس د پاکستان پارلیمان په یو اتفاق د غیرت په نوم د قتل په مخالفت کې یو قانون منظور کو. په دې قانون کې د یو مقتول د وارث انو له طرفه د قاتل د بخلو باوجود هغله د عمر قید صدا اخوي شوی ده. د بشري حقوقو مرستيالان د ډيري مدينه پاکستان کې د غیرت په نوم د کیدونکو قتلونو خلاف مهم چلی. دوی د پارلیمان په منځور کړي قانون ډيره خوشحالي ښکارا کړي ده. پاکستان کې د خزو د حقوقو مرستيالي نگهداد د کال 2014 نه د قندیل بلوچ د قتل د مقدمي پیروي کړي ده. نگهد ګارډین ته ویلي دي چې د قندیل بلوچ د قتل واقعا ډيره مشهوره شوی ده او دا یقینا چې د ریاست پاکستان د پاره یو د ازمیخت واقع ده. نګت وای چې د قندیل بلوچ د قتل په مقدمه کې ریاست فریق دی او ریاست د دې خبرې ذمہوار او مونږ ته جواب دی چې د پارلیمان د منځور کړي قانون باوجود د قندیل قاتل نن څنګه عدالت بری کو. نګت پل اعتراضي بیان په دې الفاظو ختم کړي دی چې د قندیل د قتل د مقدمه د فیصلې نه دا واضح شو چې زمونږ په عدالتي نظام او منځور کړي شوی قانون کې خامیانه شته دي.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
برما کې د
13 فروری په لومړۍ تاریخ د راغلي خونړي فوجي انقلاب یو کال پوره شوی دی. دغه فوجي انقلاب د برما د جمهوریت په لار مزل کې لوی خندان راولړ کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې د افسوس خبره خدا ده چې د برما فوج د خپل ناجایز اختیار د مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې تقریبا یو نیم زر عام بی ګنا خلک وجلی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دین علاوه د یو زرو نزیاتی ولسی چارواکي او د خلکو او د مزدورانو د حقونو مرستيالان صحافیان او خارجي استوګن هم بندیوان ساتلی دي. امریکا د بشري حقوقو د دې خلاف ورزو په لړ کې د برما فوجي جرنیلانو نه د تپوس کولو د پاره کیدونکو کوششونو کې د ټولو نوړاندې روانه ده. پروانه میاشت یعنی فروری کې د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع امریکای خپل ملګرو ملکونو برتانیې او کینیډي سره په شریکه د برما د فوجي حکومت او د دې د مشرانو خلاف د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې امریکای د برما فوجي بغاوت سره تړلي او کسان او دوه کاروباري ادارې په ګوته کړې دي. په دوی کې یو د برما د وفاق سرکاري وکیل ټیډا اوده چې د ریاستی زنانه کونسلری او د جمهوریت د مشري د آنګ سانګ سوچی او د صدر وین منټ او د نورو جمهوریت پلو مشرانو خلاف په سیاسي بنیاد باندې الزامونه لګولي او د دوی خلاف مقدمه جوړی کړې دي. په جمهوریت پلو مشرانو کې د برما د سپریم کورټ جسټس تون هیون او د بډو رشوتونو د مخنیوي د کمیشن چیرمن تون او هم شامل دي. دین علاوه امریکای د برما د فوجي حکومت یو ډیر نږدې کاروباري ملګری جانتن مايو کیا تاونګ هم د بندیزونو هدف کړی دی، ځکه چې د جانتن مايو کیا کیټی سروسز او لاجستیک نومي کمپنی د برما د فوج د سرلخکر ډایریکټوریټ لا د فوجي سازو سامان د خریدارو کولو او غویته د دې سامان د رسولو کارونه کوي. امریکای د جنوري په 26 تاریخ جاری کړي یو کاروباري هدایتنامه کې ټولو امریکایانو د امریکای باپاری کمپنو او مالی ادارو ته خبرداري ورکړي دي چې برما سره او په خصوصي توګه د برما فوجي جرنیلانو سره د لین دین او کاروبار په کولو کې لوی خطر ده. د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره د امریکای د خزانه د محکمې نائب وزیر براین نیلسن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د خپل اتحادیانو برتانیي او کینیډي په شمول آزادۍ او جمهوریت د پاره د برما د خلکو په هلو ځلو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا به برما کې د خونړي فوجي انقلاب را وستو ذمہوار کسان او د دوی مرستیالان برابر هدف کوي. صدر بایدن د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع د جنوري په یو دیرشم تاریخ ورکړي خپل بیان کې د برما اولس ته ویلي دي چې امریکای د جمهوریت د پاره ستاسو جاري مبارزه هیره کړې نه ده او دا چې امریکا به د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ قائمولو د پاره ستاسو په منډو ترلو کې تاسو سره ټینګه ولاړوي.